دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې 15 او په کابل کې 4 نیم بجې دي. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونو په اخیری خبری غړې کې مو زپا امیر ساحل او شاهین بنیرای هر کله کو په دې غړې کې مو د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه له تازه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند شاهین بنیرای.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د ستمبر د 15 نیټې څخه په پاکستان کې د تعلیمي ادارو او پرانستلو اعلان کړی دی. د سویډي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د زیریخیل وزیر قبایلو لخکر د یو ځایي وګړي درې کورونه ړنګ کړي دي. او د چین د بارونو چارو وزیر وانګي ویلي چې د چین او امریکا اړیکې د جدي چیلنجونو سره مخ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د سپتمبر د 15 نیټې څخه په پاکستان کې د تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان کړی دی. نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې کچره د اګست د میاشتې پورې د روغتیا وضع ښه نه وه نو بیا به تعلیمي ادارې نه پرانیزي. شفقت محمود زیاته کړه چې په جولای کې د لوی اختر او عاشورې له کبله تعلیمي ادارې نشي پرانستې. وفاقي وزیر وویل چې د تعلیمي ادارو پرانستلو لپاره به د روغتیا اصول عملي کول اړین وي او هر هغه تعلیمي اداره به بیا تړي چې د دغه قواعدو څخه سرغړونه وکړي. په پاکستان کې له تیرو 15 میاشتو راهیسې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د سویلي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د زیلي خیل وزیر قبایلو لخکر د یو ځایي وګړي محمد رحمان درې کورونه ړنګ کړي دي. محمد رحمان نن مشالې روته ویلي چې دغه کورونه او ځمکه د پلار نیکنه په قبضه کې دي، خو لخکر ترې د یو حکومتي ټرمینل لپاره خستل غواړي او د یې ورکولو ته اماده نه دی. نوموړي زیاته وی چې فوج، امنیتي ادارې او انتظامیه ویني چې لخکریان د وسلو سره راځي او کورونه ړنګوي خو مخه نه نیسي. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال لیډو ته ویلي د دوی قومي معامله ده او کچرې محمد رحمان د دې په ضد پولیسو ته راپور ورکړي نو پولیس به کاروایی کوي. سره د دې چې قبایلي ضلعو ته د پاکستان عادي قانون غځول شوی دی، بیا هم د ځایي خلکو په وینا دغلته جرګې او قبایلي لښکرې فعالې دي او په خپله خوښه د خلکو معاملې فیصله کوي. پېښور های کورټ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 200 کارکوونکو پر ضد کاروایی کړې او یو چارواکی پکې له نوکرۍ هم لرې کړی دی. پرون د های کورټ لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ججانو یوې 100 کسیزه کمیټې حکومت ته امر کړی چې د مالی مرستو د پروګرام لدی کارکوونکو د سده پاسا 6,000,000 روپۍ جرمانه هم واخلي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په دې کارکوونکو سږ کال د فروری له 14 په دې تور مقدمه چلی ده چې په ناجایزه توګه د ځان او یا خپلو خپلوانو لپاره د دې پروګرام نه مالی ګټې پورته کړې دي. د بېوزلۍ ضد نړیوال سازمان آکسفیم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د وبا په نتیجه کې د رامنځته شوي بحران د ختمولو لپاره ګامونه واخلي. نن آکسفیم په یو راپور کې ویلي چې وبا په لویه کچه خلک بېروزګاره کړي، د خوراکي اجناسو پیداوار او ویش یې ګډوډ کړی او مرستې کمې کړي دي. ادارې ویلي دا بحران کېدی شي روان کال 121 میلیونه خلک د لوږې سره مخ کړي. په راپور کې راغلي ویره ده چې له وایرسه د ورځې په سر د مړو شمېره 2,000 ته ورسي. او د چین د بارونو چارو وزیر وانګي ویلي چې د چین او امریکا اړیکې د جدي چیلنجونو سره مخ شوې دي. د بارونو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه نوموړي د جولای په 9 په یو وینا کې زیاته کړې چې د چین په اړه د امریکا موجوده پالیسي په ستراتیژیکي بدګمانو ولاړه ده چې رښتیا کم لري او له جذباتو ډکه ده. داسې ښکاري چې وانګي د څرګندونې د بیایي د مشر کریستوفر رې د هغه بیان په ځواب کې کړي په کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې د چین جاسوسي هلې ځلې د امریکا امنیت ته اوږدمهاله خطر دی. د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې د چین په وهان کې د کورونا وایرس د موندل کېدو نه وروستو په لاندې تللي دي. اړیکې هغه وخت نورې هم خرابې شوې کله چې د روانې میاشت په پیل کې چین په هانګ کانګ کې د قومي سلامتۍ یو متنازعه قانون عملي کړ. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مول مشال راډیو اوریدل ویاند وو شاهین بنیرای. او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې حکومت ویلي چې د سپتمبر 15 څخه په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانیزي. حکومت وای تعلیمی ادارې به د کورونا وایرس مخنیوي ټول احتیاطونه عملی کوي. همداز موږ د سر موضوع ده. حکومت داته پریکړه پر پتیرو ورځو کې د کورونا وایرس د پیښو کموالی ته پکتو کړي. حال دا چې وس هم په پاکستان کې هر ورځ اوسطن 3000 مثبتې پیښې ثبتېږي. خود شخصي خوندزی او کالجونو ټولنو د حکومت پریکړه غندلې او وای دومره وګد انتظار نشي کولای ځکه چې د زده کوونکو تعلیمي کار وار لمخه د ځای کېدو له خطر سره مخامخ دی. د پاکستان حکومت مخکې ویلي ول چې د جولای له نیمایي څخه تعلیمي ادارې بیا پرانیزي. حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره سکولونه، کالجونه، مدرسې او پوهنتونونه تړلي ول. احمد الله اسلام آباد.
د جولای په نهمه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې د سپتمبر 15 نه بعد د ملک ټول سکولونه، کالجونه او یونیورسيټیان خلاصو. دو میاشتې وروسته به تعلیمي ادارې خلاصو، نو هغې نه وړاندې موږ به د اګست میاشتې په لومبۍ او درېمې اونۍ یا د سپتمبر په لومبۍ اونۍ کې به بیا راوځي کیږو او د حالاتو جایزه به اخلو. کمل کې د کورونا په کیسونو کې زیاتوالی روان و، نو تعلیمي ادارې به په یاد نیټه هم نه خلاصو، او کنه حالاتو کې بهتري راغلی وه نو 15 سپتمبر نه به ټولې تعلیمي ادارې د احتیاطي تدابیرو تر لاندې خلاصو. دې لړ کې یو شمېر تجویزونه هم مخې ته راغلي دي چې پکې یو خدا دی چې یو کلاس کې د ماشومانو تعداد راکمولو وروسته په دوه شفتونو کې د کلاسونه واخستل شي، بلدا چې ایوی ورځ دمه سره د ماشومان کلاسونه اخلي. یو تجویز دا هم مخې ته راغلی چې کلاسونه د غټ کړي شي. بل تجویز دا دی چې ماشومان د رول نمبر په حساب سره سکولونو ته رابلل کیږي. د جولای په 8 په لاهور کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې د څلور وانو صوبو گلګت، بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د تعلیم وزیرانو غونډه شوې وه چې پکې د سپتمبر میاشتې لومبۍ اونۍ نه د تعلیمي ادارو په خلاصولو اتفاق شوی و. بل خو د پاکستان د پرایویټ سکولونو او کالجونو اسوسییشن د حکومت دا پریکړه په غندلو سره ویلی دي چې سپتمبر 15 پورې انتظار نشي کولای. حکومت د احتیاطي تدابیر تر لاندې په فوري توګه ټول تعلیمي ادارې خلاص کړي چې د زده کوونکو تعلیمي کال ضایع نشي. د یاد اسوسییشن صدر ملک ابرار حسین د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل، حکومت چې د احتیاطي تدابیر تر لاندې د سکولونو خلاصولو خبره کوي، نو که دوه میاشتې وروسته داسې کوي نو خبره دا وي چې احتیاطي تدابیر تر لاندې د روانې میاشتې نه د خلاص کړي. او دا غوښتنه منځکه کو چې ماشومان سره لږ وخت پاتې دي. د ملک په غریزو سیمو کې د تیر کال دسمبر نسکولونه بند دي، نو د یادو ځایونو ماشومان خو به لس میاشتې په رخصتۍ کې تیر کړي، نو دوی به بیا خپل کورس څنګه پوره کوي؟ دا شان په کلیوالو او خاریو سیمو کې مارچ میاشتې نسکولونه بند دي. بل دا چې دا وخت په پاکستان کې قریبا 15,000 پورې تعلیمي ادارې په مکمله توګه بند شوې دي، ځکه چې څوک فیسونه نه ورکوي او حکومت هم د دې ادارو د مالکانو سره مرستې ونه کړې. نو دا وجه ده چې د ملک په پرایویټ تعلیمي ادارو کې چې کم 15 لکه استادان دي، نو اورس تر بل هغوی بے روزګاره کیږي. نو د دې وینا مقصد دا دی چې داسې حالاتو کې خاموشه پاتې کېدو له وجې نه صرف د زده کوونکو تعلیمي کال ضایع کېدې شي، بلکې په لکونو استادان به ورسره بے روزګاره هم شي. د ذکر دا چې د مې په 10 وفاقي حکومت په ملک د کرونا وایرس له وجې ټولې تعلیمي ادارې د جولای 15 نیټې پورې د بند ساتلو فیصله کړې وه. په پاکستان کې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر لخوا د جولای 9 جاري کړل شوو شمیرو تر مخه په تیرو څلور ساعتو کې نږدې 3,400 کسان کرونا وایرس وهلي او 1,500 مړ کړي دي. د سینټر په وینا د جولای 9 په پاکستان کې له کرونا وایرس اغیزمنو کسانو شمیره 2,001,000 ته رسیدلې ده او 4,980 نه زیات کسان یې مړ کړي دي او 1,015,000 نه زیات کسان ترې رغېدلي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د سوات په بحرین کې پولیسو د لانجبنو کورونو سوځلو په تور دوه کسان نیولې دي. پولیس وایي د جولای شپږمې شپې مهال په لری پرتو مانکیال بانډو کې 15 کورونه سوځل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په بانډو کې د 15 نوي کورونو پر سر د ګوجرو او کوستانیانو لانجه ده چې په اړه یې له 13 کلونو راهیسې په عدالت کې مقدمه روانه ده. عدالت دواړو خواوو ته ویلي چې په کورونو کې به نه اوسي او نوې ودانۍ به هم نه جوړوي، خو پر دې سربیره په ژمي کې ګوجر په لانجبنو کورونو کې اوسي. ګوجر په اوړي کې خپل څاروي نورو سیمو ته بیایي. د بحرین د پولیسو یو چارواکي د جولای پر 9 یعنی نن مشال راډیو ته ویل د پیښې پر مهال کورونه خالی ول. دی وایي د ګوجرو په وینا یې د شلو کسانو ضد مقدمه دایره کړې. د ګوجرو په وینا پر لانجمنه ځکه د یي کوټې جوړې کړې وې چې کوستانیانو سوځلې دي، خو کوستانیانو دا تور رد کړی. نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
د سوات تحصیل بحرین مانکیال سیمې په لرې پرتو بانډو کې د ګوجر او کوهستان قومونو ترمنځ متنازعه کورونو سوځولو په اړه ځایي اوسیدونکي خورشید حقانی وایي چې سوځول شوي زیاتره کچه کوټې وي او د 1200 کالو راسې پرې د ملکیت په اړه مقدمه روانه وه.
دا کورونه 10-12 سال نه خالی وو. دے بانی کیس چلے گی دا گجر برادری اور دا کوہستان برادری اور دا بانڈو کی کچا کچا کورو نہیں اس دے کی دا تقریباً جبا بانڈا اور تو دے کی شپک بانڈے راجی زے پزے یو جی کی نہیں دی کی تقریباً 95 کورو نہ سوی دی 5 اور 6 تاریخ پشپا نو آگے کی بیا دا گجر برادری چیسا کسان نہیں کنا نو آگا کی آگو ایف آئی آر پر 17 کسان بانے ایف آئی آر کرے دے کوہستانی بانے مانکیال والو بانے.
دا بحرین زائی خبریال مجاہد توروالی وائی چی سمو دا اڑان دی ہم دا غسیم کی یو سرکاری ہوتل پی ٹی ڈی سی ہم سوزوالے شیو
پولیس کسان بانے یو 13 کسان بانے مقامی مانکیال کسان بانے ایف آئی آر ہم کرے دی او پر دل دکا تفتیش کئی نا
مقدمه درج کړی شوې ده چې پکې 2 تنه نیولې شوې دي او باز تنانو د وړاندې نه په عدالت کې ضمانت اغسته. دوی په وینا د بحرین مانکیال دغه سیمه په 4 غنټو پیدل لاره لري او زیاتره هغه کوټې سوځولې شوې چې کچوي او پریوتوي وي. پکې به د غرونو خلق د ګرمۍ په موسم کې وخت تیرو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لسوات که جنوبی وزیرستان ته ورشو نو هلته هم ورته پیښه شوې ده. خو هلته د سوځلو په ځای باندې د ځلیخېلو قام لښکر ایستلی او پرون یې د یو ځایي اوسیدونکي کورونه ړنګ کړي دي. محمد رحمان وایي حکومت په انګور اډه کې د مال وړونکو ګاډو اډه جوړوي چې له وجې یې هلته ځمکه ګرانه شوې او د خپله ځمکه نه پرېښوده، نو ځکه لشکر کورونه ور ړنګ کړي. د سیمې د پولیسو مشر وایي دا قامي خبرې او لانجې دي. شوکت علي وایي رحمان ورته رپورټ نه دی کړی، که ورشي مرسته یې کوي. تر اوسه نه ده معلومه چې لښکر دا کار ولې کړی. اشتیاق مسید تفصیل لري.
سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه کې د ضلعي خیل وزیر قبایلو لشکر د یو مقامی قبایلی محمد رحمان درې کورونه ړنګ کړي دي. د ضلعي خیل قبایلی لشکر دا کورونه ولې ړنګ کړي دي د محمد رحمان نه واروي.
دا ټرمینل ته چې دا حکومت مځکه او خستا د مځکه د مو د 200 کولینا شي چې د مو په دام ځکه هم د کاوزادو دام ځکه کې ما تشولا زه دام ځکه نه ورته او ته ما چې د مو دا کورینا مې خپل دی یا سلرې شاته مې ذات
محمد رحمان زیاتوی چې فوج پولیس پسترګو د لشکر د لاسا د کورونو ړنګول ویني، خو د دا لشکریانو په خلاف یې کروی و نکړه.
مشته درخواست اخیر می کړو په عدالت کې زم زګه نه دا کور نه کیږي الون سیک خپل ته نه دا تل کړو خو یې به وجود نه بیا کوم زور کړ حکومت دې په طالب شي هیڅ په پښتو خواږه زم شری نه یې کا زم شری وای دا د لشکر نه وای نه نشته دې کې هیڅ قانون نشته او جون مل شاه پولیس دا سه مخ مخ دې سره په سره غا کې نشته دې د لشکر د پاري نه راته دې خو دې هیڅ په دابند الیکشن و نه خال.
مشال ریډیو چې محمد رحمان د کور ړنګولو حال د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخې ته کشش وی هغه په دا رنګ جواب وکړه.
دا قومي خبرې دې موږ ته راپور کړې نه او جریان د آرمي مشته دی او لیوي مشته دی نه په کار جریان اکشن واخلي دا سره زیاتې کوي. دې مطلب بدای چې دې کیس نه رپورٹ کوي چې پولیس دا طریقه جرا شو به پولیس سره رپورٹ وکړي دې موږ سره راځي رپورٹ جوړي موږ باندې دا ور کومه هغه چوکۍ والا ته موږ جره ته سوق درته راشي نفري په کاري وګړه څه کیسه مدد یو کاغذ چې ما تاسو راغلي نه مې تانه وچو تر سوال جواب پری خوچ روان جی بھائی دا سی مسئلہ شروع دا او گورا کتان جا پٹھے چھ کھنم مدد کو چھ نو فل نفرے تر والے ورکہ ہم نہ دی کی چا مدد نہ دے ہو
یاد ہے دیوی چ مکشنے قبائلی سیمے پ خیبر پشتونخوا صوبے کشے ور گڑے دو نہ ورستے پدا جی لوگ شے دے عدالت او پولیس نظام نافذ کڑائی شوائے دے خوب سولی وزیرستان مرکزی پنڈغولی وانک شے لیا او سم مقامی مشران فیصلے کوی او لشکر پ ذریعہ یہ نافذ کوی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په جنوبی وزیرستان کې دا یو پیښه نه ده چې د ځمکې لانجې پر سر باندې دغه سیو کار شوی دی. د جون پر دیرشمه د ځمکې لانجې پر سر د جنوبی وزیرستان د دوو قومونو ترمنځ نښته وشوه. تر دې مخکې هم بیلابیلو قومونو د یو بل پر ضد وسلې راخیستې او جنګېدلې. د سیمې مشران او پوهان وایي د ځمکو کشالو تر شا بیلابیل وجوهات دي چې انتظامیه یې باید د هواري هڅې وکړي. د جون پر دیرشمه جنوبی وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول او وجنګیدل. د 2019 زیږیز کال په اگست کې ځلیخیل وزیر او دوتانی هم په وسلو سنبال د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلی ول. د دواړو نښتو لامل د ځمکې د ملکیت او بریدونو پر سر لانجې دي. د سیمې مشران او پوهان وایي په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو قومونو ترمنځ د ځمکو پخوانۍ لانجې دي چې د انتظامی چارواکو په خبره د هواري هڅې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی او پخوانی سفیر ایاز وزیر په وانه کې زیږیدلی، هلته وسیدلی او اوس هم د بیلابیلو جرګو مرکو په مخه جنوبی وزیرستان ته ځي. دای وایي په خوا په وزیرستان کې د ځمکو په سر نښتې نه کیدی. د وزیر په خبره کله چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل شول، نو هغې پر قبایلو او په ځانګړي ډول پر شمالي او جنوبي وزیرستانونو مستقیم اغیز ولاره. ایاز وزیر په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال ائتلاف جګړه هم هغه مهم لامل بولی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ټولنیز ژوند، اقتصاد او قومي جوړښتونه یې اغیزمن کړل.
زمو په 500 کالو کې خدا ماملې کم از کم 90 یو هم دا قومونو په څنا سبې جګړه راغله، خو په ځمکه جګړه نو شروع شوه. دا جګړه د سوویت یونین د راتګ نه بعد یا د امریکای د افغانستان تر راتګ نه بعد په دې وختونو کې څه سر راوچت کو. او بل وجه شاید دا کېدای شي چې په خوا دومره آبادی نه و، اوس آبادی زیاته شوه، ډېره زیاته شوه. رښتیا خبره چې زه هغه واڼه وګورم چې زه پکې لوی شوی یم، دا وخت کورونا او د اوس کورونا دا د نه منلو خبره ده چې په کومه حساب دا خلک زیات شول. څومره کورونا وال شول هغه علاقې هغه منطقې چې ما به په زړه کې وي چې دا به چیرې آبادی نشي. اچا خبره کې د زرکو د څنځرو ښکار به مو کوو، هغه د سه آباد شو باغونه په ولاړ دي.
د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله بیلابیلو سیمو ته ورځي، جرګې کوي او په وینای د ځمکو د کشالو د هواري په تکل دی. نوموړی له ایاز وزیر سره هم نظر دی چې د آبادی زیاتېدو له وجې په جنوبی وزیرستان کې د ځمکو بیه لوړه شوې چې کشالی یې زیږولی دي، خو د لانجو تر ټولو لوی سبب د سمو او کره بریدونو نه ټاکنه بولي.
انگریز زمانے نا دا ٹول اخل کو بھائی ہو سے دا ایسے چراگاہ استعمال ہو لگ دا زیون چکم دے لگا دے تو تانیانو دے وزیرو میاس کے دری پوائنٹ سی یو تا یو چینی خوا بلتا وی ای زلوانی یو تا وی ای گیڑا خلو تا وی یو تا وی کرکڑا مسعود وزیر دے ایشو زی پ کرکڑے باندے او گوملزام ڈیم ایریا باندے دین علاوہ چی دی مسعود بیٹانیانو چی دی دا پس پنکی راغ دی باندے دی مسعود وزیر یو بل زی دے اتا وی بالا پتر مکا شکی کے اغم مسئلہ دا 1934 کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ جانسن یہ نومو ایک دازے سرکاری کڑے دے 2425 کنال زے دے.
فہید اللہ دے جولائی پر اتم مشال راڈیو تو ویل ستونز دے ہادونو نہ جوت والی پیدا کڑی دی. ایاز وزیر هم منی چې انګریزانو د خپل واکمنۍ پر وخت په جنوبی وزیرستان کې د قانونو ترمنځ د ځمکو لوی حدونه ټاکلې ول، خو مشخص او کره بریدونه لا هم نه دي معلوم.
دا د ځکه حساب د پاکستان پر ریکارډ کې خو خودم نشتا تفصیلا چې دا پته وی چې دا پټای زماده دا پټای د تا د داسې تفصیل نشتا. او غټه منطقہ معلوم ادا دے انگریز دا وقت نا دے انگریز دا وا غټه خوبی وا چې په کومه منطقہ باور اغه هغه منطقہ به په غټو حساب کې په نقشه کې ولیکلا چې دا ځمکه د برټانو دا دا ځمکه د مسعود دا دا د دمتانو دا دا د وزیرو دا. نو په غټ حساب به معلومه وه چې دا منطقہ د وزیرو دا بیا د وزیرو په خپل منځ کې څنګه دا عام غټه غټه معلومه وه خیل خیل معلومه وه، خو کور کور نو لکه څنګه په سیټل ایریا کې چې
د 2009 زیږیز کال په اوړي کې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړل چې لوجې د سیمې خلکو کورونه پریښودل او نورو ځایونو ته ولاړل. په کډوالو کې تر ټولو لوی شمیر د مسجد وو. ایاز وزیر وایي هغه مهال چې مسجد کډوال شول نو وزیر ورته ځای ورکړی و او همدارز مسجد هم له وزیر سره مرستې کړې دي، نو په وینا یې په خپلو کې دښمنۍ نه لري.
دا اوس کله نه مسجد د خپل علاقې نه حکومت ولېږ دا ول چې لره شي موږ دلته دهشتګردي صفه کوو، نو هغه وزیر ځای ورک په وانه کې ډېرو خلکو ته ځای ورک، میران شاه کې ډېرو مسجد ته ځای ورک، او مسعود هم د وزیر سره تعلق ساتي. تاسو ته معاملې نه ده چې کني موږ قومي د یو بل دشمنان یو.
په جنوبي وزیرستان کې د وسیدونکو قانونو ترمنځ د ځمکو د بریدونو د ستونزو ترڅنګ د سیمه مسجد د شمالي وزیرستان له وزیر سره هم د ځمکې د برید کشاله لري. د مکین وسیدونکو او د مسجد یو مشر ملک بنیامین مسجد وای په 2015 زیږیز کال کې چخپل سیمه ته ستانه شول، نو هلته پر ځمکه د رزمک وزیرو ودانی جوړی کړی وی چې لوجه د دواړو خواو ترمنځ په 2018 زیږیز کال کې وسلوالن خطه هم وشو.
اول مسله دا څه چې لکه موږ دا د رزمک سیمه یو ځای سره پرتهدو، د دینه مخکې د رزمک هم هلته د رزمک د خلکو تحصیلو د مکین د خلکو هم تحصیل رزمک وو. د رزمک لکه غازی په شمالي وزیرستان کې خود مکین خلک ورسره لګیدل دي، د تحصیل د رزمک هم وو. اغه نه بچ کله موږ متاثر شو د رزمک سره مخامخ چې کومې د مسعود اقوام مزمک برتی دی هغه باندې دوی کورونا جوړ کړ. بیا دا چې 2015 کې موږ کله واپسی وکړه، 2017 کې زموږ کومو دو منځ کې لشکر کشي وشو.
هلته د شمالي وزیرستان یو قامی مشر ملک نیکمل خان وایي تر 2018 زیږیز کال وروسته چې جرګې وشوي نو پکې هغه په خوانی نقشې وښودي چې ورڅخه کاری چې وزیرو د مسجد ځمکا نه ده نیولې.
د مسعود خبره زمونږ کلیر او تر په موقف چې کوم هغه دا و چې نقشه د حدود دی په باندې به موږ روپ ګورو حکومت ته چې یاره که موږ تجاوز کړو موږ به واپسو، که دی تجاوز کړو دی به واپسي.
د جنوبی وزیرستان د قانون خپلمنځي او د مسجد او د شمالي وزیرستان د وزیرو د برید لانجې څنګه هوارې دی شي. د ایاز وزیر په اند که حکومت د ځمکو د لانجو هوارې غواړي نو هغه اسناد دی رو باسي چې ورسره پراته دي. دی وایي که انتظامیه په خواني قانوني اسناد وخی قانون سره جرګه شي او په افغانستان کې حالات سم شي نو بیا په جنوبي او شمالي دواړو وزیرستانونو کې بعد د ځمکو ټولې کشالې هوارې شي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د ځمکو د حدونو او بریدونو په اړه د انګریزانو د واکمنۍ قانوني اسنادو ته مثال ویل کیږي. ملک بنیامین وایي که په سیمه کې به طرفه مشران او انتظامی چارواکي جرګه جوړ کړي او پکې په خواني اسناد په ډاګه کړي نو د ځمکو د حدونو ټولې مسالې سمدستي هواري دي شي.
روډ مثال دی وګوري د مثال په لیول باندې هدا مسله او د حل کولو غشت او یو چې زميني حقایق وګوري د ځمکې باندې زموږ ځاړه کورونا موجود دي او د ځمکې باندې زموږ قبرستانونه موجود دي.
خود سیمه انتظامی چارواکي فهید الله وایي په ځنو مثالونو کې ابهام خایي لانجې لالوي کړي نو ځکه حکومت احتیاطاً نخي، خو هغه مثالونه چې کړه دي د هغو لخودو او د خبرو اترو لارې مسالې هواروي.
انګريز زمانه کې د مثال جوړ شوې دي نو هغه مطابق ډېر داسې امبيګويټي دي چې هغه د توخې نو په اړه ځات مسله جوړيږي چې کوم ځای کې مثال کلیر وي نو بالکل مثال درو باسو نو مثال مطابق چې کوم د ریکارډ مطابق کلیر هغه کلیر شي دنه علاوه د دوی خبرې یا په مثال یا په صلح یا د باندې د میاس کې انډرستانډینګ جوړ شي چې ما ټیک دي یو دوا کس دوا پینځه یو
فهید الله د جنوبی وزیرستان د ځمکو د ټولو لانجو هواری کره نیټه نشو خوده، خو زیاتوي چې چارواکو او مشرانو خبرو ته دوام ورکړی چې پکې پرمختګونه شوي او ژر تر ژره یې حل ته ژمن دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو اوس هم دوا د مرستو پروګرامونو په اړه رپورټونه. پېښور هایکورت د بېنظیر انکم سپورټ په نوم د پروګرام د پيو پروژه کې د درغلي په تور د 22 سرکاري کارکونکو زد اقدام کړی دی. دغه پروژه ل بیوزلو خلکو سره مرسته کوي. د های کورټ وایاند وایي د درغلي په تور یو کس ل دندې ګوخه کړي او نورو ته سزاګانې ورولې دي. د وای عدالت دې سرکاري افسرانو ته امر کړی چې څه د پاسه شپږش لکه روپۍ حکومتي خزاني ته ورکړي. شبیر احمد جان ل پیښور.
د پیښور هایکورت لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه سلور کسیزه د ججانو کمیټه د هایکورت استابلیشمنت محکمې د 22 ملازمینو په ضد کاروایانه کړې دي او د بینظر انکم سپورت پروګرام نه اخستې شوی سباندې شپږ لک روپې د دوینه د اخستو احکامات هم کړې دي. د دې ترڅنګ د سزا په توګه د دغه 22 کسانو تر درو کالو به په تنخواګانو کې هیڅ ډول زیاتوالی نه کیږي ولی یو کس یې د نوکری نه لرې کړی هم دی. دا خبر پاڼه تر مخه دا کسان چې د دغه بینظیر انکم سپورت پروګرام د پیسو اهل نه وو خپله یا د دوی کورودانو د دغه پروګرام نه پیسې اغستې دي. د دغه 22 کسانو په ضد د روان کال د 14 فروری نه پلټنې پیل شوې وې. پیښور هایکورټ کې وکیل محمد عارف خان مشال لیډو ته وویل چې د عدلي لخوا دا یو غوره ګام دی خو باید ټولې حکومتي سرکاري محکمې که مرکزی دي او که صوبایي دغه شان سرکاري اهلکارانو په ضد کارویانې وکړي.
عدلیه کړې دا د عدلیه باره کې دا تاثر چې یاره احتساب عدلیه کې نشته پاکستان کې نو دا یو ظاهر مثال دی ښکارا او دا د عوامو دپاره یو میسج دی او خاص کر د نورو محکمو دپاره ځکه چې د هر یو محکمې دپاره مجاز چې کوم اختیارمند دي چارواکي دي هغې ته په خپله باندې دا یو پیغام دی د عدلیه د طرف نه چې یاره کوم محکمه کیم داسې خلک چې هغه په دې طریقې سره یو کرپشن بورد مونږ وایو د عوامو پیسې لوټ کوي نو هغه سره اومده حساب چې کوم دی احتساب څنګه چې عدلیو کو د نورو سره هم پکار دی. د دې کې بعضی داسې افسران هم شته چې هغه د غټ گریډ والا دي 16 17 18 گریډ غټ گریډونو والا افسران هم پکشته دي.
د مرکزی حکومت شمیره تر مخه په پاکستان کې د 2009 سیوا د گریډ 18 سرکاري افسرانو په ضد پلټنه شوی چې په کې د ټولو زیات د سند صوبینه سبان دی ول سوا دغه شان د بلوچستان صوبینه خوشا او نیم سوا خیبر پختونخوا کې سبا نسلور سوا او د سولو نسیوا په پنجاب کې دغه افسران شامل دي. دغه شان د گریډ یو نه تر شپاړسم پورې سده پاسا یو لک افسران په دې کې شامل دي چې هغه هم د دغه بینظیر انکم سپورت پروګرام نه په ناجایزه توګه پیسې ترلاسه کړې دي. پدلمو چې کله خیبر پختونخوا کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشر عرفان امان یوسفزی سره تماس ونیول نو دوی دا څه ډول تفصیل راکولو یا د خبرو نه ډډه وکړه. دا په مول دا چې بینظیر انکم سپورت پروګرام د حکومت لخوا په هیواد کې د غریبانو او بیوزلو زنانو لپاره دی چې پکې هر میاشت دغه زنانو ته د 500 تر 9000 روپو پورې د میاشتې پیسې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
لپی خبر چې خیبر ته ورشونو په جمرود کې د قامی مشرانو او ځوانانو په غوښتنه د خځو د مرستو پروګرام دفتر تړل شوی. د صداي امن یا سولې غږ په نوم د پروژې چارواکي وایي خلکو ورته ګیله کړې وه چې د تحصیل په ودانۍ کې په مرکز کې د پردې مناسب انتظام نشته نو ځکه د دفتر بل ځای ته انتقال او ټولې اسانتیاوې به دې برابرې کړي. چارواکو هیله ښوولې چې د راتلونکي نهې یا سې شنبې له ورځې به مرکز بیا خپل کار پیل کړي. فرهاد شینوار تفصیل لري.
په جمرود کې د صدای امن پروګرام په نوم د مالی مرستو ورکولو مرکز چارواکي وایي د کوکی خیل کو میرمنو ته د مرستو ورکولو لړۍ د ځایي ولس په غوښتنه په ارزي توګه بنده کړې ده. دوی وایي کوکی خیل قبیلي مشرانو ځوانانو ورته ویلي چې هلته په تحصیل ودانۍ کې د میرمنو لپاره د پردې سم بندوبست نشته نو دغه پروګرام دې دستي بند وساتي او چې کله کومې بلې ودانۍ ته یوړل شي نو بیا دې شروع کړل شي. د صدای امن پروګرام په نوم مالی مرستو ورکولو د خیبر ضلعي یو چارواکی غنی خان مشال ریډیو ته وایي هیله ده د پردې د بندوبست په شمول پوره سهولتونو سره دغه پروګرام د را روانې نهې ورځې نه یو ځل بیا پیل شي.
کم پوینټس مونږ ته اے سی صاحب خریدلی وو چې تاسو مطلب د باندې کارو کې لکه شیډز پناګا د پردیز د اوبو سیستم د سکلو اوبو سیستم د لارې د پاره ته گیټ نو دغه ټول مونږ کار په شروع دی. ان شاء الله دا به د هفته کې پوره شي او اے سی صاحب یو چې زه به د پیر روان پیر په ورځ باندې وزټ وکم که دغه ټول فیسیلیټیز پوره وي نو د منګل نه به ان شاء الله دا پروګرام بیا سٹارټ شي. دا داسې فل بند شوی نه دی د صرف د فیسیلیټیز د غیر موجودګو په وجه باندې اے سی صاحب دا فیصله وکړه چې دا د فی الحال بند وي نو مونږ د ای ای ڈی نا اکنامک افیئر ڈویژن پاکستان نا او د نادرا نا او د پی ڈی ایم اے مشرانو پکې شرکت وکړو او د فیصله سره متفق شول.
د جمرود یو فعال داود پردی وای قبایلی رسم او رواج مطابق د خلکو اندېښنې سمې وي، خو مونږ ځایي انتظامیه ته وویل چې دا پروګرام د هلته د تحصیل ودانۍ نه لګلرې په یو کالج کې شروع کړل شي.
قبایلی رسم روایت خو اوس هم د مونږ لجبندې ډېر نو دا هغه حوالې سره چې د خلکو کم تحفظات وو یا کم خدشات لرل بالکل واضحه خبره وه چې حکم لري او قبلی هم شي. نو په دې حوالې سره بیا مونږ ضلع انتظامیه سره لو شروع موږ ته دا وویل چې شاته د یو کالج دی کامرس کالج دی هغه سایډ ته د بازار نه سره ګوره شرته او ډیر غټ دی، په هغه کې برانډیم شته، په هغه کې کوټې هم ډیرې زیاتې دي. نو موږ بیا دا وویل چې هغه سایډ ته د لاړی شي او هلته د غزنانه او ته د شاور کړی شي، خو د هغه په باوجود یا د هغه په بنیاد باندې چې موږ دا خبره کوله نو دوی دا شی بند کړل، بندېدل یې نه دي په کار. موږ بیا یو چې بیا د موږ خلکو خپل پیسې ورکړی شي، دا د زنانه او د موږ کوم زنانه حق دی، دا غزنانه ته به ملاويږي.
د صدای امن پروگرام چارواکی غنی خان مشال ریڈیو توای چې د قبایلی ضلعو هر مېرمن چې په شناختی کارت کې د قبایلی ضلعو پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي، هغه په مرحله وار توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده.
د سی ڈبلیو جی وی چائلڈ ویلنس گرانٹ دا د ماشوم د صحت خیال د پاره دا پروگرام روان دی. دا یو ماشوم د پاره هغه زنانه چې د دوو کالو یا دوو کالو نه کم ماشوم وي هغه ته په 500 قسطونو کې 12,000 روپے ملاویږي. د دې مقصد دا دی چې د خپل مور د خپل ماشوم سره راشي، نو دغه ماشوم د صحت او د پیمایشو کې د وزن او کې مطلب دا ماشوم نشنمای کیږي کنه کیږي. بیا که فرض کړه د ماشوم په دومره ټیم کې گروت اونکړو مطلب دا غټ نشو، د صحت خنه شو، نو بیا زمو چې کوم ټیکنیکل سټاف راست وي هغه هسپتال ته دغه کې چې تاسو پلان کې ماشوم ډاکټر دی هغه تر ملو شو چې کوم سرکاري هسپتالونو کې وي هغه ته ریفر کی. نو دا مقصد دغه دی.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې دوی به د ګل پورز نوې محل ویش اعلان کړي او د کوکی خېلو هر تپې ته به خپل ورځ وخایي او د ورځې به یوازې سلو مېرمنو ته دغه مرسته ورکوي او د دوی د ماشومانو طبي معاینه به کوي. دوی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس نه د بچ کېدو لپاره کوم احتیاطي تدابیر ورخودلې دي. په دې مرکز کې به هر میرمن عملی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې 28 پیلوټان له دې عمله له دندو ګوښه کړي چې لایسنسونه یا اجازت نامې په جالي لارو ترلاسه کړي وي. د ځینو نورو په اړه د پلټنو د پراخولو خبره هم شوې ده. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې خپلو غړو هیوادونو ته وریاده کړې چې پاکستانی پیلوټان د الوتکو الوزولو ته پرې نږدي. څېړونکي وایي د هر څه د پاکستان وار له مخه خراب اقتصاد او د هوا بازۍ مخ په ځوړ صنعت ته خورا زیات زیان رسولی دی. نور له بشیر غواخ.
د پاکستان حکومت وای ټول هغه پیلوټان چې د جالي لایسنسونو درلودو شک پښوي له پروازونو منع کړل شوې دي. د اطلاعاتو افاقي وزیر شبلی فراز د جولای پاتمه په یو خبري غونډه کې ویل چې د هغو خلکو خلاف هم کاروایی شروع کړي چې د پیلوټانو په جالي لایسنسونو یې سترګې پټې کړې وي. دی وایي د چا چې لایسنسونه مشکوک وو هغو ته د الوتکو د پورته کولو اجازت نشته. په پی ای او هوا بازۍ یا سیبل ایویشن اداره کې د هغه خلکو خلاف ګامونه اخیستل پیل شوي چې د پیلوټانو په جالي لایسنسونو یې په مبینه ډول ځان غلی کړی و. 28 پیلوټان چې لایسنسونه یې جالي دي له دندو لرې کړل شوي دي. د پاتو خلاف د ډسپلن او مبینه جرم ترسره کولو د څېړنو کاروایی روانه ده. په همدې حال کې د یورپ هوایي خوندیتوب ادارې 2 ملکونو ته د جولای په 10 لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه لایسنس اخیستونکي پیلوټانو ته د جازونو چلولو اجازه ورنکې. دا هر څه تر هغه وروسته مخې ته راغلل چې د مې په 28 لاهور او کراچۍ ته روانه د پاکستان هوایي کرښې یا پی ای ای و الوتکه وغورځېده او 90 کسان پکې مړه شول. د پاکستان حکومت تحقیقات پیل کړل او د هوا بازۍ وزیر غلام سرور خان د جون په 28 په یو خبري غونډه چې د 222 پیلوټانو لایسنسونه په مشکوک ډول جالي دي. په پاکستان کې د پیلوټانو اتحادی پال پا تر مخه په ټول ملک کې فعال 1515 پیلوټان موجود دي. د اتحادی د حکومت لخوا پر دوی په کراچۍ کې د غورځېدلې الوتکې پړه اچول رد کړی دي. د اتحادی د جولای په 8 مشالېډو ته په لیکلې بڼا پر رالیږلې خپل موقف کې ویلي چې حکومت د هر څه زور له پیلوټانو وباسي او د هوابازۍ اداره ذمہ نه بولي. یو پخوانی پایلټ مې شاهد حبیب هم مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې که د پیلوټانو لایسنسونه جالي وو نو د هوابازۍ وزارت ته ولې معلومات نه وو. هغه د جولای په 8 په خپلو خبرو کې د یو پیلوټ د لایسنس اخیستو طریقه کار داسې تشریح کړ.
سیمیلیویشن انسٹرکٹر راغ استاد ٹیسٹ واغش تو تپاس ہوئی فلائنگ ہم تپاس کا میڈیکل دے گی اور میڈیکل ہم سیمیلیویشن نو سیمیلیویشن ول گیو یو اے لائسنس لائک اے موٹر لائسنس نہیں اٹس کمرشل پائلٹ لائسنس نو تو اس میں تو ہے دا ٹول پائلٹ ان دا کار کرے نو تو اس فراڈ پکی کم دینا رہا ہوں ٹھیک ہے غلط دا کی تھی کہ جیسے سیمیلیویشن دا ہی لی تھی ایٹ دا ٹائم جب دا ٹیسٹ اخلی آغا وقت کے چتا نکل کرے دی تا بری سار کی چتا نکل کرے دی آغا وقت اشل کال ہے باقی تا تو اسی تا نکل کرے تا دیس سنس نہ جوڑی گی کنا دیر از نو سنس
د پیلوټانو د جعلی لایسنسونو لوجې ځینو هیوادونو د پاکستان پر هوایی شرکت یا پی‌ای‌ای پروازونو بندیزونه لګولی دي. یورپی یونین د جولای په 2 اعلان وکړ چې د مسافرو د خوندي ساتلو لپاره تر شپږو میاشتو پورې د پی‌ای‌ای الوتکې نه ورپرېدي. د پاکستان د هوابازۍ په اړه د ګڼو تحقیقاتي راپورونو خبریال آفتاب کاکا خیل د جولای په 8 مشال ریډیو ته وویل چې د جنجال د پاکستان اقتصاد د دې صنعت سره د تړلو خلکو روزګار او په نړیواله کچا د دې هواد حیثیت ته سخت زیان ورسوه.
د دې امپیکټ خبره اگر موږ کوو نو 23 فلایټونه به په هفته کې چلے دل د پاکستان نه یورپ لپاره نو تقریبا 33 ارب چې دا نقصان کې بدو زی لکه دا فائنینشل امپیکټ راغی. دا یو دین علاوه پی آئی اے دې پرواله چې کرونا وایرس تو وجنه سعودی چدنو حج آپریشن هغه بند دی نو لکه هغه اجازت نشته د هغې نو هغې نه 12 ارب روپے تقریبا دا نقصان یعنی پی آئی اے لپاره دا دی. نو دا مجموعی طور باندې مزدا ګورم چې یعنی پی آئی اے زیات نقصان کې دی مجموعی طور باندې. بیا چې اگر د زمونږ څومره کپتانان چې لکه دنیا کې قطر ایئرویز کی دی دین علاوه کویت ایئرویز کی دی فلائی دبئی کی دی ایمریٹس کی دی اور نور نجی لکا انجینئرز دی گراؤنڈ انجینئرز دی نو دا ٹول چیرے دو منے دا امپیکٹ راغے اور یو قسم لکا دا ٹول معاملہ سسپیکٹڈ شو کرا.
د جولای په 8 نیټه د پیلوټانو نړیوال اتحادیه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته یو خط لیږل دی چې پکې د پاکستانی حکومت لخوا د پیلوټانو په اړه د تحقیقاتو په حق له اندېښنې ښودلې دي. مشال ریډیو ته په رسیدلې دی خط کې له وزیر اعظم غوښتل شوی چې دغه نړیوال اتحادیه غواړي چې د شفافیت لپاره د دې څېړنو برخه شي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اوریده. په نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 12 میلیونه ته رسیدلې دي. تر ټولو ډېرې پیښې او ډېر تلفات د امریکا په امریکا کې شوي دي. تر امریکا وروسته په برازیل او هند کې ډېر خلک په کورونا وایرس اخته شوي او په استرالیا کې چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې کمې دي اوس بیا اندېښنې پیدا شوي دي. او نن د میلبرن لوی ښار د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې په بشپړه توګه تړلی دی. تفصیل احمد شیبر اوروي.
په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 12 میلیونه واوښتې چې له 1/4 کسان یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له ارازونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پیښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کورونا وایرس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالاتونو کې دي او لږ تر لږه 1,22,000 او څه باندې 200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کورونا وایروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کورونا د تلفاتو تر څلورمې برخې لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کورونا وایروس تر اوسه 540,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو دوو اونیو کې د هغو کسانو شمېر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوې پیښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پیښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځ وویل چې زده کوونکي دې په مني کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډیر خلک په کورونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1,000,000 ته رسیږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پیښې زیاتې دي چې 1,22,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 6,950 کسان په کورونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کورونا شمېرې 2,050,000 ته ورسېدې چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کورونا پیښې ډېرې کمې شوې وي سر لننه د ملبرن 5,000,000 شار بند شوی دی. دا سخت بندیز څو اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په ملبرن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د شپږو اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
احمد شیبر رپورٹ موجود په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني مذاکراتو ته تمه پیدا شوې. افغانستان په لومړي ځل د پاکستان لپاره ځانګړی استازي ټاکلی دی. تر دې مخکې پاکستان هم په لومړي ځل د افغانستان لپاره ځانګړی استازي ټاکلی و. نو محمد عمر داوودزی او محمد صادق ټاکنه په داسې وخت کې شوې چې لڅه مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکې زیاتې جنجالي شوې دي او له بې باورۍ سره مخامخ دي. دا چې د ځانګړو استازو ټاکل د څه لپاره شوې او د دوی ټاکنه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز ولري، ځواب یې احمد شاه زمیرا کوي.
افغان حکومت د جولای پر شپږمه محمد عمر داوودزی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي وټاکي. د دې وړاندې د پاکستان حکومت د جون پر شپږمه محمد صادق د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي ټاکلی وو. د دوغ دواړو پخوانیو سفارتکارانو او چارواکو ټاکنه پر داسې وخت شوي چې یو خوا د افغان سولې په اړه بین الافغاني مذاکراتو ته تمه پیدا شوي او بلخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي شوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځاین ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخوا پاکستان د وسلوالو ډلو له ملاتړ انکار کوي او تور پورې کوي چې افغانستان پر خپل خاوره پاکستانیو طالبانو ته ځای ورکړی دی. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ نفوذ نه لري خو په افغان سوله کې هر ډول مرستې ته چمتو دي. داش په داسې حالات کې د ځانګړو استازو په حیث د داوودزی او صادق ټاکنې څه پیغام لري؟ په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ودیر ساپی وایي چې د دوی د ټاکنو لوی لامل د افغان سولې پروسه ګړندی کول دي.
طالبانو سره جوړ جاړی او آئنده تعینول د طالبانو او د افغانستان د حکومت د پاکستان او د افغانستان سره په یو تفاهم کې امکان لري. کدا تفاهم په دولتاینو په سطح باندې وجود نه لري زه فکر نه کوم چې طالبان د هر څه ومني او یا افغانستان د طالبانو هر څه ومني.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د روان کال د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې لمخې په لس ورځو کې دننه باید د افغان حکومت لخوا د 15,000 طالبانو او د مقابل لوري لخوا د 1,000 افغان عسکرو او مامورینو له خوشکولو وروسته د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوي وای. قسم د بندیانو د تبادله دا پروسه وزندل خو اوس په وروستي مراحلو کې ده او بین الافغاني مذاکرات ته هیله پیدا شوې دي. د پاکستان پخوانی سفارتکار او د سیمیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د سفیرانو په موجودګی کې د ځانګړو اساسو ټاکل غوره اقدام دی.
باید زم چې پاکستان او افغانستان دا ډېر په خواته کلی وای ځکه د دې اساسو مقصد تشته افغانستان د پاروي نور مقصد نه وي. سفیر خو چې په کومل کې وي لکه مثال د پاکستان سفیر افغانستان کې یا د هغوی په اسلام آباد کې هغوی تش د سیاسي تعلقات لپاره کار نه کوي. اقتصاد او تجارت او نور ډېر معاملې هر څه کې لاس وی کوشش کوي چې هر اړخ کور کی. خدا خو تشته افغانستان د دې مسلې د حل راځتو د لپاره یو استاد ټاکل شوی وي چې دا غسر څوک خبرې کوي اب ظاهر خبره د افغانستان د امن راوستو د لپاره وي حال زلې به تاسو د اغ د لپاره وي بل مقصد به نه وي.
لا پاکستان وړاندې امریکا، روس، چین او ایران هم پر سفیرانو سربیره د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي لري. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر اعجاز خان وایي چې د ځانګړو استازو ټاکنه په غیر عادي حالاتو کې کیږي. دا چې هغوی څومره واک او په پریکړو کې خپلواکي لري نوموړی زیاتوي.
اخیری فیصله چې هغه حکومت کوي، کو افغانستان وي هم به حکومت کوي، کو پاکستان هم به حکومت کوي، خدای وي کل چې خلک خبره تر تاسو ته ورته صحه وکړه کې چیر دمر هدف اول سکلی شي کوشش دا کاو هدف دې دا شي دا ته ومني خو فرض کا نه مني نو دا دا ورسره خې دې ومنه خدا فانه کار ته وکړه نو ته ورته دا ورکی ستا په ګټه سزي دا هغه مور خوای او چې کوم مینیمم کمپرومایز کولای شي هغه مور خوای نو بیا هغه دې هغه کس نماینده په صلاحیت دا چې هغه هغه کې څومره هدف وړي ګټه تا تر وړي شي.
بلخوا یاز وزیر وایي چې ځانګړي استازي د سفیرانو په پرتله د واک سرچینې ته نږدې وي نو ژغ یې ژر اوریدل کیږي.
چې پاور سنټر ته نږدې وي نو ظاهر خبره تا کوم تجویز وي یا تا ته چا شرایط درکړي وي هغه ته دوی ته رسولی شي. سفیر د ملک چې وي هغه ته دا فیسلټي موجوده نه وي. لکه صادق صاحب چې سفیر وو نو د صدر اعظم سره ملاقات سه آسان نه وو. نو صدر اعظم د خپل استازي ټاکلی دی نو ظاهره خبره دا هغه سره چې خبره مهمه وي یا څه مشوره کول وي نو هغه ته به ضرور راسي.
د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي محمد عمر داودزی له 2018 څخه بیا تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی دی. له دې وړاندې هغه د افغانستان د کورنی چارو وزیر، د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دفتر مشر او په ایران کې هم د افغانستان سفیر پاتې شوی دی. بلخوا په خټه پښتون محمد صادق له 2008 کال څخه بیا تر 2014 کال پورې په کابل کې د پاکستان سفیر پاتې شوی دی. له دې وړاندې نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان ترڅنګ په امریکا، چین او بلجیم کې هم د سفارتکار په حیث دنده ترسره کړې ده. قسم نوموړي په 2014 کال کې تقاعد شو خو څلور کاله وروسته له نوې دندې سره بیا راڅرګند شو. دا چې دوی دواړه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته جنجالونه تر کومه حد حل کړی سي او دواړخیز اړیکې به تر کومه ځای ورغوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ودیر ساپی وایي چې د دوی زیات تمرکز به د روغ جوړې تګلارې رامنځته کول او د بې باوریو ختمول وي.
دوی عمره شخصیتونه نه دي چې موضوع د پاکستان او د افغانستان حل کړي، مګر بیا هم داسې شخص لیګل یا په حیث نماینده ټاکل چې هغه سوی تفاهمات د دولتانو هغه مقاماتو د اړیکې سره همیشه لرې وساتي دوی کولی شي بیا تفاهم ته ورسي.
عمر داوودزی او محمد صادق د خپل سفارتونو پر مهال د کوربه هیوادونو له چارواکو سره تر ډیره حده شی اړیکې ساتلي او پاللې وي. خدا چې په اوسنیو ماموریتونو کې دوی څه لاسته راوړنې لرلای سي دا به وخت ثابت کړي.
د احمد شاه اعظمی رپورت مورد د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د شوکانی د استخراج او پروسس د څلور دیرشو کمپنیو اجازتنامې منسوخی کړې دي چې له وجې ګڼ کسان بې روزګاره شوي. شوکانی د خاورې په څیر ډبره ده چې خورا ګران بیه وي او په انګریزي کې ټالک بلل کیږي. شوکانی د سنگارتوګو په جوړولو کې کاریږي. د دې ډبرې د استخراج ټولنه له حکومت غواړي چې ورته د کار د بیا پیل اجازه ورکړي، خو ولایتي چارواکي وایي د افغانستان د قانون وزارت شپږ میاشتې که د اداري فساد تورونو پر اساس د شرکتونو اجازتنامې منسوخ کړې دي. باز محمد عابد تفصیل لري.
لتیرو شپږو میاشتو رئیس د افغانستان د قانونو او معدن وزارت په ننګرهار کې د شوکانی د استخراج او پروسس د سلور دیرش وړو شرکتونو قراردادونه منسوخ کړي او هیڅوک نشي کولای چې شوکانی استخراج کړي. په ننګرهار کې د شوکانی اتحادی مسولین وایي د حکومت تدی پریکړې سره د دوی په زرګونو کسان بې روزګاره شوي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د شوکانی د استخراج او پروسس اجازت ورکړي. په ننګرهار کې د شوکانی شرکتونو د اتحادیې مشر دلاور جنرال زاده وایي
تقریبا د ننګرهار شوکانی ټولنې تر چا تر لاندې د شلو زرو په شاوخوا کې مزدور کاران کار کوي. دا شپږ میاشتې کېږي چې دا څلور دیرش پابریکی استخراج پروسس دا هر څه په ټاپه ولاړ دي. مونږ غوښتنه د حکومت نه بیا خاص د وزارت معدن و پټرولیم نه داده چې دغه فابریکې د سکوت نه وژغوري.
د شوکانی د استخراج یو شرکت مشر دوست محمد شیرزاد وایي چې حکومت ته پکار دی چې له قانون سره سم شرکتونو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
رئیس جمهور نن موږ دا وختنه ده چې هغه سی وړ قراردادونه چې د 15 کال شل کال ته ورکړي دي په قراردادونه ته تمدید کی چې وا فابریکا ته جوړ کړ په ملیونونو ډالرو قانوني حق لري چې غلطه قرارداد ورکړي. دا نه ده چې ته بل انحصار لاندې لاندې کی دی هغه انحصار ده یارم حکومت لبه خپل رلټي ورکوي د اغینه بغیر لاس ډالر منګل نور ټیکس ورکوي نو په یو ملک خو منګ دی یو شرکت لا او دی حکومت لا دوه ټیکس نه نشور کوي.
د شوکانی د اتحادیه د مسولینو ستونزې مو د ننګرهار د والی بیان اتا ولا خو ګیني سره شریکی کړي. هغه په جواب کې وویل
ولایتي اداره د شوکانو د لوی قراردادونو او وړو قراردادونو مرکز چې کومې پریکړې شوې هغه ته تطبیقوي. په دې خاطر باندې چې موږ لیوالتیا لرو چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي، کارونه په قانوني ډول استخراج شي، موږ ټول وړاندیزونه د دوی شریکړي مرکز سره او هیله مند یو چې د یو خطر د لامل له مخې ورته اجازه ورکول شي.
د ذکر وړ ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار له چارواکو او سوداګرو سره یو ویډیوي کانفرنس لرلو چې د شوکانی سوداګرو له ولسمشر وغوښتل چې د استخراج او پروسس اجازه ورکړي، خو هغه د شوکانی د استخراج په برخه کې په شو قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کړې وه. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د شمالي وزیرستان د غلام خان دواړو خواو ته میشت خلک وایي لکلونو راهیسې لار تړلې چې له وجې خپلوي پرې شوې دي. دوی وایي د یو بل په غم خاده کې ګډون نشي کولای. تیره میاشت پاکستان حکومت د غلام خان لار پرانیسته چې ورباندې شپږ ورځې مالونه وړل کیږي او یوه ورځ د خلکو تګ را تګ لپاره ټاکل شوی، خو چارواکي وایي یوازې هغه کسان سفر ته پرېږدي چې د کورونا وایرس وبا له وجې دواړو خواو ته بند پاتې ول. چارواکی وایي د خلکو تګ راتګ لپاره د لار پر پرانیستو غور کوي. عمر وزیر معلومات لري.
د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میشته پښتانه ګیلمن دي چې ضربیاذب عملیاتو راهسې غلام خان لاره د عامو خلکو تګ راتګ پر مخ بنده چې له وجې د غلطه پرېشتو کې تړلي پښتانه له یو بل لرې شوي. محمد جلال زدران د خوست نه د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان لاره نه یوازې په اقتصادي لحاظ بلکې د پولې دواړو خواو ته د عامو خلکو تګ راتګ لپاره اړینه ده.
ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته پښتانه د یو قوم نیم خلک یو خوا ته پراته دي او نیم دې خوا ته پراته دي، نو دغه لاره د دې قومونو لپاره ډیر ارزښتناکه، مهمه او اړینه ده. د 1940 کال نه په دې لاره د دواړو لوریو قومونه آزاد تلل راتلل، ځکه دا قومونه په خپلو منځو کې د دوستۍ رشتې لري. د دې لارې په بندېدو سره دوی د خپلوۍ، د ښادۍ او د مرګ هغه اړیکې نشي ساتلی. هم د تجارت پر مخ او هم د خلکو د تګ راتګ په مخ باید تل خلاصه او پرانستې پرېښودل شي.
د شمالي وزیرستان کاژه مداخلو مشر ملګل سلام وایي چې دواړو خواو ته رشتې شلېدلې، خویندې لوڼه چې یو بل طرف ته واده شوې نن خپلو کورنو ته نشي تللې. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علی خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان بندر د تجارت لپاره خلاص کړل شوی. د عامو خلکو تګ راتګ د کورونا وایرس د مخنیوي په وجه لا هم تړل شوی، څنګه هم چې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه دولت راتلونکي پریکړې کړي، غلام خان باندې به د عامو خلکو تګ راتګ پریکړه هم وشي. البته دواړو خواو ته پرېشتو کې تړلي خلک چې یو بل ته تللي او ایسار شوي، د هغې لپاره په اونۍ کې یوه ورځ شنبه ځانګړې شوې چې د هغو خلکو انټري کړي او د پولې دواړو خواو ته یې خپلو کورنو ته رسوي. غلام خان بندر باندې زیاتره د خوست او میرامشاه ترمنز عام خلک ته ګره تکړي چې د 2014 کال راهسه د غلار د عام خلکو تګره تګ لپاره تړل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردوونکو اوس هم د دې ګړې اخیرنی رپورټ را سره دی. د بلوچستان په ژوب کې له پوهنتونه فارغو دوه ځوانانو یو کتابتون جوړ کړی او اوسمهال له خلکو څخه کتابونه غونډوي. دوی په تیرو دوه ورځو کې تر 300 زیات کتابونه ټول کړي دي او نن یې هم ټولول. دا ځوانان وایي غواړي په ټولنه کې د کتاب لوست دود کړي. ایوب ترین دوی پر هلو ځلو رپورټ جوړ کړی.
د ولسی کتابتون لپاره د کتابو د راغونډول لړۍ دا غت و ځوانانو الیاس خان او شهباز خان له لوري پیل شوې ده. چاچ په دې ورستۍ کې د خوزدار انجینرینګ یونیورسټي یا پونتون څخه په کمپیوټر ساينس او الیکټریکل انجینرینګ کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د ځوانانو لمړی په خپل مرسته د امپیریل پبلک لایبرری په نامه پر کمال خان چوک باندې یو ولسی کتابتون جوړ کړي او وروسته د کتابتون لپاره د کتابو د راټولولو کار هم په غاړه اخیستی دي. د دې مقصد لپاره د تیرو درو ورځو راهیسې د ژوب ښار په څلور لارو کې خپل کیمپونه لګولې دي. چیرچ شاریان د خپلو کورو څخه کتابونه راوړي او د کتابتون لپاره ودوی تور کوي. په دې ترڅ کې دغه کمپاین یو غړی شهباز خان وایي
د اوس موجوده وخت ایچ ڈی ای ډیجیټل دور دی. اکثره الکانو یا سټوډنټس دلته په ژوب کې یو مسله دا و چې لایبرری نه و دی لپاره. نو هغه د لپاره لایبرری د لپاره فرست اف آل بلډینګ ضرورت ولې چې موږ رالو د کرونا وایرس لمخ موږ له یونیورسټي فارغ وسو. په دې شي کې د کرونا وایرس کې موږ د درک ولې چې ژوب چې څومره سټوډنټ په کمرو کې دي په پلیټ نیولې وي کمره نیولې پر رینټ باندې 4-5000 روپۍ دغه منتلي ورکوي. بیا د اخبار اخراجات ورکوي د نیټ بل جلا ورکوي چې هغه دی ته یو د لایبرري ضرورت و چې هغه په ډیر کم مت کې بدی ته ادار شي پرووایډ کېدل. بس دا سټیپ موږ خپل واخیستلې. نو د شار ولس زخ زموږ غټ دا امید دی چې دې موږ ته بوکس راکړي.
پر دې مهال ته کتابتون بنسټ شوونکی الیاس خان وینا و پکار دی چې ولس د کتابتون لپاره د کتابونو ورکولو کمپاین کامیاب کړي.
بلډینګز دی دا پر 1500 فوټ ایریا باندې مشتمل دی. دا بلډینګ دا موږ په خپل مدد باندې نو لیسره د امرګل د ځوانان را سره دی. دا روز ځوانان را سره دی. دا غل موږ سره یمات کی دا د ژوب ولس له موږ سره یمات کی د ګورنمنت له طرفه له موږ سره فلاله د ویر په مدد یې منه موږ دا خاصي دوی د موږ سره په کتاب مهم کی له موږ سره د بار چار کی سواغه لایبرری په انسانان شایسته له انسانان بعد کتابو شایسته ک انسان نیو کتابونه ویم لایبرری خوانه کی کبیا کتابی لایبرری انسانان نیو خوانه کی. نو دا دوړ شان لیول به سر لازم مزوم دی. خلق بزمور لایبرری په کتابو باندې مر شایسته کی ور سره سره به دوی مرضی سبا دا بلډینګ د غی ولیا کتابونه به پراته خلق نه راځي د دغه شی بیا پیدا نهسته.
د شغلی الیاس پونه چې دا به ډیجیټل لایبرری وي او پاګه کی به لپټاپ پراته وي او د انټرنیټ ترڅنګ د انګریزي اردو او نورو ژبو ورسپانی او رسالې به هم موجود وي. بل خواته د ژوب د شاریان لوري د کتابتون د خلاصولو هر کلی سوې دي او ویل دي چې د دې څخه به د ژوب ځوانان زیاته ګټه پورته کړي. په دې ترڅ کې د ژوب یو فعال غړی ظفر الله کاکړ وایي چې دې ځوانانو یو ځل بیا خلک د کتاب د لاري د زده کړو په لور راپارولې دي.
سرکاري لایبرری چې دلته فنکشنل نه دي یا غیر فعال دي یا بند دي یا نه ونې کې برابر دي دا د ګورنمنت د پالیسی وایي ساده صفه خبره شي. چونکې د کوم همیشه د یوشي جنگ کوي دا کو خبره کوي دا غل لپاره غواړي شعور او شعور سي دي هغه چونکې ستاسي علم نه وي او هیڅ ته نه خبر نو ته یو دلیل یو شي نه سي وایله او نه د خپل کو خبره کوي سي. نو لایبرری چې دا د دې بنیادی یو سټیپ دی او دا ډیر سخت ضروری امر دی. لیکن کم کار ګورنمنت کوي هغه د ځوانانو کړی دی. زوار بیا دوی ته خراج تحسین پېښوم او د ټولو شاروالو ځوانانو زاخواز دی چې مطلب د دې لایبرری ته کم از کم یو یو دوه دوه کتاب هم ډونیټ کړي او د دې لایبرری په جوړیدن کې خپل ویسه واخی.
په دې ترڅ کې مې د ژوب د ډیپټی کمشنر تا سلیم او د علاقې څخه ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړی او د بلوچستان د اعلی وزیر مشیر میټا خان کاکړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. دلته خبره هم ده یادونه ورده چې په ژوب کې د بلدی په ودانۍ کې د حکومت له لوري په کال 2002 کې یو سرکاري لایبرری جوړ شوی و. چیرې چې ټیبل کرسیانی او الماریان سته خو دغه ځوانانو په وینا چې په لایبرری کې کتابونه او زده کوونکي کم دي او نه هم هلته د جدید دور
سانتیاوی وجود لري. لدې سره د مشال رادیو د نننې ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. سبب بیا پر سهار 9 بجو ستاسو په خدمت کې حاضر یو او پر بیلابیلو موضوعاتو باندې به مدرته تازه خبرونه شننی او تبصری راوړي. کنننې خبرونه بیا اوریدل غواړئ نو کولای شئ چې د پشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خکته کړئ له آیټونز اپ ستور څخه او ګوګل پلی څخه. اوس ماته اجازه راکړئ، په مخه مخه.